آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پدې خبرونه کې دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنې دی. د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو.
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمدی سره شخیدلی یم.
اوس موبایلونو زمانه ده او سمارټفونونه ټولو سره جیب کې، نو ډیری وخت زه ډیره شاعري شي بس د کار په وخت کې.
که د دې خپرونې تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واوري. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت همداسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماتو. جنازه دی راډو ته پر لیږلو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
ملالی بشر د زلحجې په لسم باندې دا همیشه خبر وو، که څه هم امارات کې وو، که څه هم اعلامیه کې جمهوریت کې وو، که په خلقیت نظام کې وو، هر نظام کې وو، په د عربستان په هوکړه باندې اختر جوړوي. که څه هم طالبانو راشاته کړه، دا خو وس دی ځان ته بس غونډه جوړه کړې ده.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی او ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ دا آیا د پاکستان قانون دی که دا نور نړۍ سدی زید کو؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د حاجیان د افغانستانه ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې دا وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه ده تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډې وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي، دا پاچاهي یې دی په لاس کې ده او دی وایي چې نه، دا باید موږ چې څه رکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه رکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی، موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اخترېزې ډالۍ اخیستې. د افغانستان په جنوبي او یو شمېر مرکزي ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څانګې وهل کېدې. څانګې لا هم ژوندۍ دي او ګڼ خلک دې میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. خو له څانګو سره به پخوا ډولونه وهل کېدل، اوس د دې ډولونو ږغ غلی شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر په شپه چې یو شمېر نجونې لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سږ کال لږ تیر بیر شوی وي، ځکه چې جنوب یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي. خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبې په ورځ اختر ونه کړ، قرباني یې هم د دوشنبې په ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې ښارونه چراغان کېږي چې دې ته ګڼ ښاریان خوشحاله وي. خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د ښاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په ښارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بېکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې مسکا ده چې پخوا د بانک معموره وه، د ازادي رډو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر لمانځلو په برخه کړي ده.
خو به مو ډیره اختر ته تیاری نیوله، پر دې به مو نوی کړل، ډیر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیستای.
د نشتی درې کلونو پترس کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډیره برخه اخلي. په خو به نا امنیو د دوی مخنی ولایت شارونو ته په میلو لړ شي، یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډیره اشاره شوې دي، لکه چې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما په خلا کوینه. همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی: اختر څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوې دي: اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه. په لوی اختر کې د قرباني غوښې هم کوربه میلمه تشتي، خو په یوه لنډۍ کې معشوقه وایي: د اختر ورځ د خوشحالي ده، یار مې میلمه دی، د زړه غوښې ورتشتم. د سینګار ځین شیان هم په لنډیو کې یاد شوي دي، لکه چې په یوې لنډۍ کې وایي: اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې اوژې شته نه د غاړې تعویزونه. په افغانستان کې چې ډېرې واده شوې خویندې او لوڼې د پلار کور ته ډېر سفر نه کوي، په اختر کې ورته زمینه برابرېږي. په یوې لنډۍ کې د هغو کسانو درد چې ورونه نه لري داسې بیان شوی دی: خلک اختر ته خویندې بیایي، بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې وینه. په افغانستان کې دا دود هم شته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختری زوړي، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه، خواشه یا جامې ورکړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې دود تر څنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې:
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډیری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردانه ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي، او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژدې دي. کې په خوانه یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به ریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لال ول، خو هغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوډۍ په هغه کې ساده پروګرام یو خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ په کې پخې ما چه دې لول اندازې تر 100000 افغاني اصل در افغاني دو کم تر کم 10000 افغاني.
خاغل ایوبی وی ل کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېر هڅې کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي، نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای. مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني، خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی، خو لای هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل: د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته، او که لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وایي: لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بی اقتصاد نه.
ګجر وای: په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شعري تجربه سره تاسو آشنا کړم، د شیبې کې هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري په خپل شخ راستولې.
المر نه يم سپوږمۍ نه يم اسمان سره نږدې نه يم المر نه يم سپوږمۍ نه يم اسمان سره نږدې نه يم زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه يم ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې پام کوه چې ما د جنګ لپاره استعمال نه کړې زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم لمر نه یم سپوږمۍ نه یم اسمان سره نږدې نه یم زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم
له شیبې کې څخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وی چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی. مخکې تر دې چې دا ځواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی دی هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما ډېر علاقه ډېره وه شعر شاعرۍ سره، کنه
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره، زمونږ مورجان آیا پلارجان دې به ځینې وخت مونږ دغه ټپې ویلې، بیا کورنۍ کې مونږ دغه سي یو څه خلک وو چې مونږ به یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله، بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو کا ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ وونو ایله ته همدغه و چې ما سره خپله علاقه بیا پیدا شو شعر شاعري شروع.
په پیل کې چې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نور سره د وار له وره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره هم له ځان سره ساتل، کنه د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شي بس ډېره اطمیناني نه وي، او که اطمیناني وي که دومره اطمیناني نه بیا د وخت په تېرېدو باندې مو بیا چې کله زه پوه شوم چې دا شعر اوس دومره دی چې مونږ نور ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه مونږ د فکر ملګري چې کوم زمونږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول او د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسې دا جرأت پیدا کړو چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یاره تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زه غلی ماغه وخت زمونږ داسې وو چې د ملګرو یو ګروپ وو، مونږ به دغه د خپلو ملګرو سره یو بل سره مسیج کولی، بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په دې مسیج کې خپله شاعري شریکه کړې وه، د هغې هغه خوښي چې ما ډېره خوښي څرګنده کړه ما ته ډېر داد راکړ، نو بیا لږ زه ډاډه شوم په دې خاطر مې بیا ټولو ملګرو سره شریکوله.
کله چې تاسو ډاډ ترلاسه کړو او لږ ورسته چې کوم شعرونه لیکلي دي کوم شعر مو لیکلی دی، د څه په تلوسه درته پیدا نشو چې ډیر ژر د خپل شعر له خپل ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دغه ټینګار زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره، ممکن تاسو به دا چې ډیر ملګری ډیر لوستونکي شته تاسو ډیر ښه نظر یې درته تاسو ډیر نو شایانو ته فکر کیږي، نه نو ما دا هم دغه نظر یو په خاطر باندې زه وسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم دا وسم زه د نو نظر یو د نو سپارښتنه پته ما یم چې ما ته مشران کوي یا باغه استادان چې زموږ شیر لولي هغه پوه منګری زموږ شیر لولي مونږ باندې سپارښتنه کوي دا دغه سپارښتنه په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ وو او د ملګرو سره مې شریک وو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې اورو او اوس هم دا لړۍ زما جاری ده.
ناقدان وای وای هنر د سیو شای دی چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې د خپل هنر هر چرته وشکاره کې سره سره وی ګوره. یعنی دغه سیو یو تلوسه درته پیدا شوی و یو کال ورسته چې مو کله ځین شیرونه له دوستانو سره شریک کړل. بالکل
شبر صدا به आवाज ماته نه دا هو په موږ ټول شاعرانو ته پیدا کیږي چې یار زه باید دا خپل احساسات دا زما دا زما ته دا شعر نوم ورکړی دی دا باید د ټولنې خلکو ته وړاندې کړم زه د ټولنې خبرګون وګورم همدغه ما سره هم دا تلوسه وه چې خلک څه وایي زما په اړه به خلک څه وایي او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېرې داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات سړی نه شي راخیستلی خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې هغه خپله وسه کړې وه او د ملګرو سره مې شریکولو تلوسه راسره بالکل دغه د شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې لته سره د ستاسو د شعر په اړه شریک کړی دي څه فکر کوي چې تاسو ته ګټه رسولې ده او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې ده ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربنده خبرې غواړي یعنی ډېری واضح ښکاره هغه د شعر شاته کوم سیوري دی ممکن ځینې دوستان یې ته متوجه نشي.
شبر صاحب زه هو الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور یم ما ته الحمدلله خدای پاک دې پاله مې دی ما ته ډیر خیر خو مې نه کړی استادان دي او زه ډیر خو حسولې ما ډیر خو خبره ته حسولې کنه یعنی ممکن ما نه به یو وخت په شرک داتې او ګستاخی شي وي او هغه راته د اصلاح غوته نیولې چې مطلب مې وی په کار داسې خبر مې وی په کار داسې کار مې وی په کار زه که چا غفر لومړی وخت نه وو او زمونږ فکرونه هم خام او هغه زمونږ تجربه هم خام وي نو الحمدلله بیا دا سی زما مجبور ما ډیر شی رخنه ما یعنی کړی دی او زه ډیر خوښ یم خپل مجبور او خپل استادان او خپل مشران
د ملګرو له شفاهي لارښوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډیر مرسته کوي.
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم کله چې زه شاعر نه وم ما دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا به د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی که به د نثر وو که به د شعر وو بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زاورېدم تر څو به چې دا ما لاسته را وړی نه وتر زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس زما سره بیا مزغو کې نه وتو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم نو دا دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته سزده کوي. زه په خپله زه یو مسلکي ساختماني کارګر یم زه په ساختمان کې کار کوم نو زه دغه روزګار یم چې چلته کښېنم نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم همدغه کتابونه وو او که ووایم چې پوهنتون هم همدغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه یې لولم د کار په ساحه کې یا په کور کې نو ما سره ډېره مرسته کړې ده شبر صاحب دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونو لوستي دي او د پخو شاعرانو شعرونه مول وستدي بیا موروسه د احساس کړی د چستاس په شعر باندې د دغه پخو شاعرانو د شعر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شعرونه کې شعر څه بلاته کېده کنه کله به موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د ماغه د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې یره دغه مشکل باید سړی ختم کړي لزانه کنه اوس زه الحمدلله د هر چا شعر لولم دا ماغه شعر لولم او دا چې لولم چې دا ماغه شعر نه خون واخلم او دا غزما زو کړم چې دا غي تجربه ولولم بس نور الحمدلله ته تقدیر حدا مې دا حته کړی چې د نور د مشرانو شاعرانو د ساينه د شعر د ساينه د بچو
ځینی کرکتون کې دا وای په لومړی لیکوالی کې په لومړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا لیکي او نور شاعري کوي او شعر لیکي ممکن د یو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست.
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزوم چې زه یو سره وته یم زکه چې کله د نور او شاعری ولما نو زه بیا هغه وخت د شعر لیکلو بالکل خطر نه کوم شي بس زکه زه پوهیږم چې دغه وخت په ما دغه د چا شعر ولم د دې شعر په ما تاری دی کنه ما په ذهن خور دی نو په دې وخت شعر ولیکم که هر رنګ شعر مې ولیکم دا مانو د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت ډېر خطر نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو مونږ هم ژوند دی مصروفیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زور حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت یې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت د لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کښې
کله چې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او د اسمارټفونونه ټولو سره جب کړي نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کښې کوم ځکه زه مونږ مسلسل سار د پاسمه تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کښې نو چې کله ما ته شعر را ځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب مونږ په کښې دغه شعر لیکو را لیکو یا نو دا مونږ ته کوم مزاحمت نه جوړوي نو بیا په ما باندې دا زمونږ د کار شاګردان چې کوم دي دی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاري وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کښې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې را ځي چې زه د کار په ساحه کښې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کښې
موبایل کښې ځان سره بس کتابچه هم ساتلې ده میمو کښې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قلار هم داسې بس فیسبوک ته ملګرو سره شریکوو ځان سره یې هم
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کښې مو لیکلی بیا وروسته نور کار هم پې کوي او که نه په همغه حالت یې پرېږدئ
زه په خپله داسې په خپل شعر ډېر کار نه کوم زه چې لیکم یې بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړمه که نه له اول نه یوه ښه خبره پکښې ځای کړم یا یو ښه فکر پکښې ځای کړم بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم تېروم را تېروم څو ځل ځان سره مطلب ورځې پې اړو راړو خو ډېری وخت داسې را شي چې کار پکښې ونه لرم ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغسې شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کښې پرېږدم ډېرې ګوتې ورسره نه ماتوم
فکر نه کوي چې البته دا د ناقدانو خبره ده وایي کله چې یو څه لیکئ یو څه موده یې پرېږدئ چې هغه احساس ستاسو له ذهن ووت باید له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته کوي ځینې جملې یعنې ځینې مصرې که موزون کلام وي ترې لرې کوي یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب زه چې بیا په کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کښې تبدیلي را شي یعنې په بعض مصرو کښې تبدیلي را شي یا په بعض ځایونو کښې تبدیلي را شي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یاره بس په دې شعر کښې تبدیلي نه راولمه او نه غواړم چې تبدیلي په کښې را شي بیا یې په هماغه حالت کښې پرېږدمه ځکه زما چې کله دا د شعر امد وي هم د دې وخت کښې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم چې دا خبره یوه ښه رنګ وله ورکړمه په هغه حد کښې کوم بیا له هغې نه وروسته زما بس هغه د عقل ارتقام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي داسې نو ډېرې ګوتې پکښې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا ته ډېره مودې ځان سره اړوم را اړوم ځکه مونږ سره موبایل کښې وي ممکن داسې وخت را شي زه میاشت بعد م ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټ هم پکښې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکښې بدلو را بدلو
په شرقي شعرونو کښې یعنې د افغانستان په شعرونو کښې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن که چېرته څوک اروپایي شعرونو ته وګوري په هغوی کښې هم خیال وزرې غوړولی وي لیکن په ورته وخت کښې ژوند هم وي په کښې ستاسو کاري چاپېریال ستاسو په شاعري تاثیر کړی
بالکل یې کړی دی شیبر صاحب زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی زه دغه ساختماني کارونو کښې بیا دغه چت کښې ډیزاینونه کوم که نه ګچکاري ورته وایي سیلینګ نو دا زما ډېر ښه هنر دی او دا ما سره زما په شعر کښې ډېره ښه مرسته کوي یو ښه مرسته دا چې دا زما ذهن زما فکر هر وخت فعال ساتي ځکه زمونږ داسې مقصد دی چې هغې کښې د ذهن فعال نه و فکر دې فعال نه و خامخا د نه یوه غلطي را ځي او زمونږ داسې کار دی چې یو غلطي دې پکښې وکړه ټول کار دې وشرمو نو دې له خاطره زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی ځکه زمونږ اکثریت ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان مونږ جوړوو نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي مونږ ته ډېر خوند را کوي نو فکر مې ورسره هر وخت فعال وي ډېره مرسته را سره کشي بس
یعنې عملي کار دې هم هنري دی او شاعري هم هنر دی نو دا دواړه سره یو ځای شوي دي ډېره مننه احمد صاحب اوس به له تاسو یو شعر واورو
هر یو خکلی پلی دوی رنزور نکره خدایا د هر یو خکلی پلی دوی رنزور نکره خدایا هیڅ څوک زما غوند لزړه نه مجبور نکره خدایا ما لکه گرد د عاجزی په پل پسې پور تکړه ما لکه گرد د عاجزی په پل پسې پور تکړه ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکره خدایا ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي ازغی دی گل شیراته گل دی ازغی نه ټوکوي تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکره خدایا د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي د جهالت لزور ور طوفان امن غواړي پښتون کاله کې دی ومړه د شعور نکره خدایا زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي منسوخ حیات می د تورات او زبور نکره خدایا موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکره خدایا په خپلو پښو د ودرېدو توان جل ته ورکړه په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکره خدایا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري تیر اونې د خبرګولي چلر وشتمه د افغان سندرغاړي احمد ظاهر تلین وو پنځه چلبش کال مخکې احمد ظاهر ومړ خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوشوي احمد ظاهر په پښتو او دری له څلور سوه زیاتې سندرې ویلې دي زموږ همکاري عابر سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی
شمن گرهار دیکھا مستور ماتراڑا تازہ تازہ گلوک دے سلور ماتراڑا لارشنن گرهار دیکھا مستور ماتراڑا تازہ تازہ گلوک دے سلور ماتراڑا
پینزه تلویخ کاله لحمد زایر پرتا و مینوال یه ها غزوانی مرگ نده هر کردائی او پا افغانستان که ده طالبان و حکومت لخوا پر موسیقی لبندی سره سره هم اوریدل کیگی. ده کابل یو اوسی دون کهی چه ده خپل نوم لخو دلو درده کهوی وایی چه ده احمد زایر سندره یه لما شم توبه اوریدلی دی.
ولا ده احمد زایر سندره لدیر پخوانه یعنی ده دیر وڑو که چه اوریدلی اغا دسیم اوریدلی چه زمان پلار ده اغی منوالو نو ما توسم یاد ده اغا کیسطی ده با اوریدین تر دیر پوری و ده اغا سو کلو نکیگی چه لگ بندیزو نم راغلی پا سندرو بندی نو بیم کل زمان پلار چشی نو بیزور تا دی یوتوب نه اغا را داونلودوم او دیه
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او آن له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1925 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له ډیر شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالي چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکې خو هیڅ امکان نه چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست وو. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000-3000 ټوکه چاپ کړ، تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو. او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه موږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چا ته مو ورکوي، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي، او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګیړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیریدونکي کړي دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم، مکر ستم عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم، نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم.
احمد ظاهر د تلین راپور مو اوریده. د ځینو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و. د هغه په څیر به یې ویشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی، او حتی د الویس یوه انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده. عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي. سشکال ټاکل شوې ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي.
And now the end is near, so I face the final curtain.
امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نژدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم.
and every byway.
کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وای مړې ژوندې شوې ده. د حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅی به خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځېدلی دی. د 2023 کال په نومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت ترسره کړي. ښاغلی مګینس وایي
Elvis په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام نندره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ Elvis د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د دې سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 50 او 60 کې اوج ته ورسید. د ایله هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د د ارواته د امریکا جمهوریت ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او د ته ورته هڅې د خلکو له لوري د د تر مرګ وروسته نه دي درېدلې.
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازیتوب واخیسته.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو.com کې له آزادی رادیو